پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 28 د جولای 13 پیل خبرونه کیږي. اسدالله الدین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 600 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شا تمبول شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ پرې پوهېږو چې واقعیت نه وایې.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشې کېدو انګېزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3 نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاڅون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناټو د دې پاڅون ملاتړ کړی و. قذافی څو لسیزې پر لیبیا واکمني وکړه. او وروسته خبر ده چې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبرپاڼه کې د بیان ازادۍ او سولهیزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دی. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي راډیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. په داسل کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبري کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تا غوشی است. پا دا سال که چی پا پامی که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیوهلا مجاهد ازادی رادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی پرسات ملاتړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم ته څلور کسان ور اضافه شوي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د پروسی د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور یم چې دا کار د سولې پروسی د نه شي رسولی ممکن تر دې ډېره په باورو توګه چې ټکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخې د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګنا خلکو د ژوند اخیستلو لار غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم شریک اشاره کړی دا چې هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلې سالی صاحب
ډیره مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو اوردل. په داسل کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. وسلوال طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دی. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشه یي موادو د کار کارونې او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوي دي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کندهار د دامان ولسوالی اوسیدونکي صابره له تیرې یوې اونۍ راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته سوې.
دا یوازې صابره نه ده، بلکې د کندهار د میرویس او زبیر روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګ کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړې هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سوځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغۍ پیدا کړې. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان له خوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې راپراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلک ورسره په عذاب او په تکلیف دي، بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف دي.
مریضان خوشته ده خل دود لو ده بوی سن
په کندهار کې د خوشتو په خولو ډیرې بټی په ډاندا او دامن ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو او د خټینو لوښو د په خولو بټیستا د خوشتو د بټوی خوندان په هیجه چې د سوان د ناکار توکو تور لګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولی وای د سوان د نور توکو به لولې دي او د کارولو توانی نه لري
او دا غزو دا یو څلور میاش خاري ده په دې په اړه چې کار نو بل کار روزګار خدای خاص نسته او موږ دا څلور میاش مو دا خاري ده او دا څلور میاش بعد نه خواته بل خاري ده ستام خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه زاوی لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دا روزګار دی دا یو زمه یو کښنه زیره سره دی
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,295 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډي شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوی ده او په ټول کال کې په 1499 کې 3,115 کسان په شفخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدي په استوګنیزو سیمو کې د خوشتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال سي
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ څه ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي نو د دې لپاره موږ وار وار ورغلي یو ساحه مو کتلې ده واقعا هلته ډېر بد حال دی بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده د ولایت مقام په مطابق باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله د اداري مجلس داس پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مزکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کو
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کال مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټۍ بل استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړي د دغه خوني د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د غوټو کوته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګرۍ خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري د سوداګرۍ او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیباد کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ ترلاسه کولو په موخه به هڅه وکړي په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالداري رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیاینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بېلابېلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. لیبیا دا مهال د یوه یاغي قومندان خلیفه هفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پوښتنه دا ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنګیالي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوځ وایي چې دغه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د ترکیې لخوا د دوه زره شلم کال په لومړیو دریو میاشتو کې لیبیا ته استول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیتد پریس خبري اژانس د جولای پر اوولسمه لیدلی دی چې په دې اړه یې څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوځ لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیې لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. د مسلې د لا روښانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله سطح پیژندل شوی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو، لیبیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځانته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلوالو سره مرسته کړې ده، او دغه راز قطر او ایتالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې هیواد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغه واته د الوتکو استول ردوي.
پر بجانې د پینټاګون راپور سوي چې دغه سوریایي جنگیالي څوک دی، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په طرابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښيي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شاید دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د طرابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې د پاکستان وروستي بریټ ته په غبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل له هغه بیلګو راخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. ویسا ورسپانې دا یو غیر ملي دریځ ورلی او لیکلي چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یوه ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریځ ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلي که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې، خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي، په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکرې برګزي فیروزي عزیزي ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شیان غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان دښنس تر دې وړاندې هم مطرح شوی ده ډیر کله د خلکو، همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنا له موږ سره شریک سي واته. دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نه کړي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي
کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنګ متاسفانه ډېر زیات شته
مېرمن مارګزې په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوایسی بله دا افغانستان تیم لخوانه سوک ورزی قوی تیم وسی او په یو خط باندې ولاړ وسی یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر او سوچونو دوی سره کشته دی که نشته دی خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري دغه رامنځته کی
شکریا بارکزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندي قمندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو بریت شند کړی دی د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر مخام طالبانو ډلې بریت وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل په پکتیا کې تختول شوی افغان سکنن سهار بیرته خوشی شو نوموړی میاشت وړاندې په چمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پریښودل شوی دی د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی ک فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره لایک یا خوش کړی هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ادرس یې دی facebook.com/azadiradio د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوی دی دغه پروګرام به په ګډه سره وورو
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښي واورو
په پنشیر ولایت کې تر 10 کیلوګرام او ډیر نشي مواد ونیول شول د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه آزادې رېټول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی ل پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول موټر چلون کې هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاق او مخاوني ولشو د بدخشان ولایت د امنی قمندانی ویان د سناولا روحانی ازادي رادیو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشت پر 15 نیټه په یو موټر کې لاس کیلوګرام هیروین ونیول د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټي خودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي د یادونه وړ چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکو هم نیول شوی دی د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپل علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متامفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
داخلی محیط پوینا پتیر یو اونی که امنیتی در رو اتویش داست کسان دی مرکز تمارفی کری چی دانشه مواد و دقاچاق و شک وربنده کیده. دی مشکوکو خلکو دوستی دا تیرلو پا حال کیدی. او دونه وروستی پی خداده چی دا میدان وردگو ولایت لنشهی بودو چخه پاک ولایت ایلان شو. دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست ایلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دا نشهی بودی ندی کرل شوی. دو دوی چیر نخی چی پا روان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشهی بودی و نکرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست و زین و مدنی طولون لخوا پا گرده جور شوی، مدنی فعالان و لحکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشهیي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشهیي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیایی او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي.
په ننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنې معتادین یا زنې زنانا په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نشي کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلای دی.
وزم دې لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کې چې ولا پودری دا او د سې د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم درو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ ما
دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه‌یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لورې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشهیي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یورزو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاطر
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او لنشئی موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید دی. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښ نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، دغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلې بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل سي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشه کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشه کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغۍ هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه یې وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ څکي هغې ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغې ته پاسیو اسموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شانت وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې ورسره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ څکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 200,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي د وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشه یي موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشه کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشه یي مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ له غړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکوونکي تر 1 کال پورې د روغو سوي معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودان روغتون په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو روږدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځ تللي. نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه یي توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خوخه بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهی ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشه توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغه یې رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې موږ د روغتون په حق لای معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغه یې د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حالې تراغه بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق وو او بخپل خوخه تداوی غواړي، دغه څخه وروسته دې موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
که دغه بستری سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي،
موږ ته دایي وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د غوسین انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټول وړیا د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 لاله ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه مندې چې د هغوی سره ماشومان دي په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا چوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کېږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوری ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولی چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کاله پورې موږ د دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره یې اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو، او په آخر شپږو میاشت کې میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي، وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزارا را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلم سر را باندې تاوېده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشې مې چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تلی نه شو چېرته چې تللو والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی. زه جدي کېدلم، یو شی کې حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح اواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو. تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلې هغې څنګه چل دلاله. ما ویلې والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو، اتاق نه ووته. ما هغه بده خاطرات راته شو، پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور وسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده، اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، اوس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه را باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خیال آیا؟
حاضر صاحب.
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورشه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه طرح طرح بڼه نه ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر را څخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د 500 روپو د پړې وختونه تیر ژوند اوس به مزه کوم مزه
ښه پیسې راکړه
دا ګازه پیسې ورته را باسه
څو پیسې کیږي
500
دا دیم 500 دا واخله ماما
دا واخله پړې
راځه دا ګازه اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چدر څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته
نورې پوړې هم در سره شته
دی الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته
لاسونه پورته کوي ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دیم داسې خلاص پرېدا
الوکانو لاسونه وتړئ دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت